زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي مرکز پرون په ابتدایي محکمه کې د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه کړل. دا هم اوري چې افغان چارواکي او ملګري ملتونه وایي زرګونه کسان د روسیو تاوتریخوالو او جګړو له امله له خپلو سیمو بېځای شوي دي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د فاریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي. عراق وایي دا هیواد به د سعودي عربستان او ایران ترمنځ شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړي او د ایران پارلمان د مخدر موادو اړوندو ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. د فاریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د غرماچ ولسوال عبدالله وافق ازادي راډیو ته وویل وسوالو د ولسوالۍ مرکز نیولې ده. په بلخ کې د 209 هم شاهین قلوردو مطبوعاتي مسؤل نصرت الله جمشیدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غرماچ د بشپړې تصفیه ترتیبات نیول شوی دي.
هوایی ملاتړ برابر شوی، غورماچ ته مو مرستندوی ځواکونه رسیدلي، هلته مو پوځي عملیات روان دي. د هوایی حملو او وسلوالو نښتو له کبله شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي.
ښاغلی جمشیدی ویل چې په وژل شو کې د وسلوالو په نامه ولسوال حاجي عبدالرحیم چې په لالا مشهور هم شامل دی، طالبانو تر اوسه پورې د غورماچ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورسنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغلته د دولت ودرش وسلوال مخالفان وچل شوي. د والي وان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د سرپل مرکز ته څیرمه او سیاد ولسوالۍ کې شوي ګڼ وسلوال ټپیان دي.
په دغو پوځي عملیاتو کې 30 تنه تروریستان د هغوی د ځینو مهمو قمندانانو په ګډون وژل شوي او 15 تنه نور یې ټپیان شوي دي.
د سرپل ولایت چارواکي وایي د البرس لس په نامه دغه پوځي عملیات چې تر ډیره د سیاد ولسوالۍ د تصفیې لپاره پیل شوي د څو ورځو لپاره به دوام وکړي. په لوګر ولایت کې د ملي امنیت کارکوونکو له یو موټر څخه 190 کیلوګرامه تریاک ونیول. د لوګر د والي وان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت موظفینو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د سرخ ولسوالۍ په ډبر سیمه کې وکړل شل چې 190 کیلوګرامه تریاک ونیسي. د نوموړي په وینا د دې تریاکو د قاچاق عاملان تښتېدلي خو د موندلو لپاره پولیسو پلټنې پیل کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. عراق وایي دا هیواد به د سعودي عربستان او ایران ترمنځ شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزیر پرون ویل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له عراق غوښتي چې د ریاض او تهران ترمنځ د لانجې په کمولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي ویلي چې هیواد یې تل له سعودي عربستان سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی دی او د هغه په خبره تهران هیڅکله د سیمې له هیوادونو سره په اړیکو کې د خرابوالي راوستلو پیل نه دی کړی. د سعودي عربستان چارواکو بیا د عراق او د ایران د کورنیو چارو د وزیرانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران پارلمان د مخدرو موادو اړوند ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. دا پرمختګ دې ته زمینه برابروي چې پر زرګونو کسانو د اعدام سزا عملي نشي. د مخدرو موادو د قاچاق په اړه په قوانینو کې دغه تعدیلات چې له یوې میاشتې راهیسې ورباندې بحثونه روانو پرون تصویب شول. د پارلمان د ویب سایټ او د اسنا خبری اژانس په حواله اوس دغه تعدیلات باید د پارلمان د نگهبان شورا او د ولسمشر له لوري هم تصویب شي. په نوي قانون کې یوازې د مخدرو موادو اړوندو اختطافونو، د وسلو کاروباریانو او هغو کسانو ته چې تر 500 کیلوګرامو د ډیرو تریاکو یا هم 2 کیلوګرامه هیروینو په قاچاق محکوم شوي وي د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د امریکا پوځوي د عراق په شمال کې پرون د دوی 2 سرتیري وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. پوځوي دا سرتیري له دښمن سره په مخامخ تماس کې نه دي وچل شوي خو په دې اړه لا نور جزئیات نه دي ورکړي. د اماق په نوم وبپاڼې چې داعش ډلې پورې اړوند خبرونه نشروي بیا وایي چې د دې ډلې په یو راکټي برید کې امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په عراق کې 11 امریکایي عسکر وژل شوي دي. که څه هم عراقي ځواکونو او نړیوال ائتلاف د عراق د دوهم ستر ښار موسل زیاته برخه له داعش بیرته نیولې، خو دا ډله لا هم د موسل په لویدیځ کې تلافر سیمه تر واک لاندې لري. او د هند په شمال کې د پشکال بارانونه د مځکې خویدو سبب شوي دي چې له یوې غونډۍ څخه ژورې درې ته د دو مسافروړونکو بس موټرو د اوښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي بس موټرونه پرون د غونډۍ څنډې ته ولاړو، ځینې مسافر په خوراکي شیانو پسې وتلي وو چې ناڅاپه په ځمکه وښویده. دواړه بسونه 800 متره ژورې کندې ته لوېدلي چې یو یې په مکمل ډول تر خاورو او خټو لاندې ښخ شوی دی. چارواکي وایي شاوخوا 300 ژغورونکي هڅه کوي چې ښخ شوي بسونه له خاورو وباسي. په ماندی سیمه کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو چارواکي انشول ګوپتا ویل تر اوسه 45 مړي د عملیاتو په لړ کې موندل شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې پرون دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. دا هم اورې چې د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه وایي وروستیو جګړو او ناامنیو د هیواد په سطح زرګونه کورنۍ بېځای کړې دي. بېځای شوي کسان بیا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په ټول هیواد کې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین رپورټ هم لرو. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د یکشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
زه چې ګورم شخصا ولسمشر پر ځوانانو ډیر حساب او باور کوي، خو متاسفانه باید ووایم هغه مسؤلین چې په حکومت کې د ځوانانو د چارو مدیریت پر غاړه لري نه کافي ظرفیت لري.
د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو د لوټون ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې د یکشنبې پورس د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. دغه مرکز د ابتدایي محکمې رئیس د ګمارل شوي څارنوال د الزامي دلایلو او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته یو جنرال د 15 بل د 3 کلونو بند په سزا محکوم کړ او درې ډګروالانو ته براءت ورکړ. کارپوهان وایي که افغان حکومت ټولو مجرمانو ته پرته له استثنا جزا ورکړي پر حکومت به د خلکو باور زیات شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه، په دندو کې بې پروايي، له قانون نه سرغړونه، د اردو د سرتیرو د عیاشۍ په رسولو کې ځنډ او داسې نور هغه تورونه وو چې د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محکمې ته راه کړل. دوی د یکشنبې په ورځ د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په علني ډول محاکمه شول. د قضیې د څېړلو ګمارل شوي څارنوال او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته د دغه مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
ما آیت قضایی تو دگر جنرال محمد معین فقیر را مجموعا وفق ماده 158 قانون جزا
دو بویل من قضایی پلاوه تو دگر جنرال محمد معین فقیر به جزا د قانون د 155 ماده لمخه په مجموع کې د 15 کلونو او 3 میاشتو تنفیذی بند په جزا محکوم کړی او همدارنګه مو دولت ته د زیان رسولو په تور د شپږ لک او 9000 155 افغانۍ په ورکړه محکوم کړی.
محکوم نمودی
په تورانو کې د دفاع وزارت د میوان د 215 قولي وردو په خوانې قومندان ډګر جنرال محمد معین فقیر، د دغه قولي وردو د دوهم لیوا قومندان جنرال فضل الرحمن، د تفتیش مدیر ډګروال محمد ابراهیم، د مالی چارو مدیر ډګروال ذبیح الله احمد زی او د کشف مدیر ډګروال غلام فقیر شامل وو. همدارنګه محکمې جنرال فضل الرحمن د 3 کلونو او 2 میاشتو په تنفیذي بند او د 3 میلیون افغانۍ په ورکړه محکوم او درې ډګروالان بری اعلان کړل. د محکمې رئیس څرګنده کړه چې محکوم شوی د استناف د محکمې د غوښتنې حق لري. دا لومړی ځل نه دی چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په اداري فساد تورن لوړ پوړي دولتي چارواکي محاکمه کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بیلابیلو وزارتونو ځینې لوړ پوړي مسؤلین محاکمه او په بند او د نغدو په ورکولو محکوم کړي دي. د حقوقي چارو پوهان وایي په هیواد کې د نامنوي یو لامل اداري فساد دی، او که حکومت او په تېر عدلي او قضایي ارګانونه یې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي، د هیواد په وضعیت کې به مثبت بدلون راشي. د دغو کارپوهانو له ډلې قاضي محمد حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې ادمي ارګانونه واک اختیار پیدا کړي او د دې پیښې په څیر نور هم حکومتي چارواکو باندې قانون تطبیق شي، دا به حکومت باندې د ولس اعتبار هم راژوندی کړي. دا کار د ستاینې وړ ده. د حکومتي چارواکو نظم غوښتنه همدا ده چې بې د استثنا نه په ټولو مجرمینو باندې که هم افغانان او که د حکومت چارواکي وي د استثنا نه پرته قانون تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اداري فساد پر یوې لویې ستونزې اوښتی او اکثر افغانان ځینې شکایت کوي. سربیره پر افغانانو نړیوالې ټولنې او د افغانستان مرستندویو هیوادونو هم ډیر ځله ټینګار کړی چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. افغان حکومت وایي د فساد پر وړاندې مبارزه په تیزۍ سره روانه ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو اوریدل چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایه محکمه کې پرون د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیزې شوو کورنیو شمیر تر 28,000 واوښت. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کورنۍ اکثره په سرپل ولایت کې د تازه نه امنیو له کبله بیزې شوي دي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې د جګړو او تاوتریخوالي له کبله بیزې شوي دي. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
افغان حکومت وایي د افغانستان په جنوب، شمال او ختیځ کې وروستیو ناامنیو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر زیات کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي زیاتې کورنۍ د روانو جګړو او تریوه حده د طبیعي پیښو له کبله په هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل او اروزګان کې بې ځایه سوي دي. په دغه وزارت کې د بې ځایه سویو وضعیت ته د رسیدنې عمومي رئیس مهر خدا صبار د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه آزادی رادیو ته وویل،
تقریبا حدود بیشتر از 28,000 خانواده
تر 28,000 ډیر کورنۍ دروان مریض کال له عمل میاشتې تر اوسه بې ځایه سوي دي. د سروې له مخې په وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې روانې ناامنۍ د 470 نورو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیر اونۍ په هیواد کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر 28,000 شولی و. د سرپل له سید ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې ریباکا تاوریز تیره سه شنبه په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وه، افغانستان د نړۍ په سطحه دویم هیواد دی چې د جګړو له کبله ډېرې کورنۍ پکې بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویي له بې ځایه سویو سره تر وسه وسه لومړنۍ مرستې سوي دي. نړیوالو ادارو ویلي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې 1.5 میلیون افغانان بې ځایه سوي وه.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد کمپاین پیل کړ. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د دې کمپاین د پیل پر مهال وویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 5 کلونو نه ښکته شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ژمنه کړې چې د پولیو کمپاین په امریکې دو کې به د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره لازمه مرسته وکړي. ناجیه صفی په دې اړه رپورټ لري.
دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیښې دوه په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندز او یوه هم په زابل کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتاسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانیدلی چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کیږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاته ده هغه تقریبا د پنځه تر نوي زور پورې ماشومان دي چې له واکسینه پاته کیږي. دا هغه ماشومان دي چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. که چیرې موږ دغو ماشومانو ته ونه شو رسېدای، صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوی ناشونی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به درې ورځې دوام وکړي او د پنځو کلونو ښکته شاوخوا 9.9 میلیونو ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 8.8 میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې وي د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د له منځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډېر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. دوه تر پنځو پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا یانه پرته په ټولو هیوادونو کې پولیو پیخیل منځ تللی او دغه شان له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل شي د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
اموریدل چې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ضد دروزنه سرتاسري کمپاین پرون پیل شو. په خوست کې قومي مشرانو، چارواکو او ځوانانو پرون د ځوانانو نړیواله ورځ ولمنځله. د غونډې ګډونوالو په یاد ولید کې د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه وکړه. په اړه نجیب الله الوخیل رپورت برابر کړی دی.
په خوست کې ځوان مدني فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کار او زده کړو وړ شرایط برابر کړي. په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې او شمېر ګډونوالو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د افغاني ټولنې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي مسایلو کې هغه مهال مثبت بدلون راځي چې ځوانانو ته پاملرنه وشي. سخی رحمان هوډمن د کاري فرصتونو لګوالی د ځوانانو د ژوند مهمه ستونزه بولي.
موږ ګورو نن سبا ځوانانو ته حتی روز مزدوري پیدا کیږي. که په دې حالت کې ځوان خپل لوری خطا کوي، بیا خو مقصر یوازې ځوان نه دی. افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته باید دي چې د افغانستان ټولو دینی او عقیدوي ارزښتونو ته په پام ځوانانو ته د کار او زده کړو مناسب شرایط برابر کړي.
په خوست کې د لنکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد روخان هم وایي
د نننې غونډې څخه په استفادې مو غواړو چې افغان دولت ته دا پیغام ولیږدو چې له دې وروسته به افغاني ځوانان او په ځانګړي توګه خوستي ځوانان د مساعدو کاري فرصتونو غوښتونکي وي.
تیر کال افغان حکومت د ځینو نړیوالو سازمانونو په مرسته د ځوانانو د برخې لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. یو شمېر ځوانان وایي په خپله افغان ولسمشر پر ځوانانو حساب کوي، خو هغه کسان چې په حکومت کې د ځوانانو چارې پر مخ وړي د ستراتیژۍ د عملي کولو کافي ظرفیتونه نه لري. په دې اړه یو تن ځوان مدني فعال ساجد بهار وایي
زه چې ګورم شخصا ولس مشر پر ځوانانو ډیر حساب او باور کوي او د نظام په جوړښت کې پر ځوانانو اتکای د حکومت د ستراتیژۍ و مهمه برخه ده. خو متاسفانه باید وایم هغه مسؤلین چې په حکومت کې د ځوانانو د چارو مدیریت پر غاړه لري نه کافي ظرفیت لري او نه احساس دومره پیاوړی دی چې افغاني ځوانان د ولس او هیواد پر وړاندې خپلو هغو تاریخي مسؤلیتونو ته متوجه کړي.
بلخوا مدني فعال مرجان حسن وایي د افغانانو په ژوند کې د مثبت بدلون مسؤلیت حکومت او ځوانانو دواړو ته متوجه دی.
د دې لپاره چې موږ د ځوانانو او ټولنې په ژوند کې رښتیا هم کیفي تغیر رامنځته کړو نو په کار ده چې زړه له تله او واقعي کار ټولنې ته وکړو. نو په دې اړوند د ځوانانو وجیبې وظایف هم معلوم دي چې دوی باید څه وکړي او د حکومت مسؤلیتونه هم معلوم دي. نو ټول اړخونه باید په دې برخه کې د زړه له تله کار وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت ارخ کې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو څوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړي او ټینګار وکړ تر هغه چې ځوانان ښځې او بېوزلي هوساینې ته ونه رسیږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نوري اس نوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
سټارز اند سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د جکپور قمندانانو د وژل کېدو په اړه لیکي. د امریکا پوځ د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې په کونړ کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو په ډله کې یو هم عبدالرحمن دی چې په وینا یې په دې ولایت کې د دې سخت دریځې ډلې امیر و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د عبدالرحمن وژل د داعش پر خراسان څانګې یو بل ګزار دی او زیاته کړې ده چې لکه د مخکنیو نورو په څیر وموندل شو او دا ښیي چې افغانستان د دوی لپاره امن ځای نه دی. پاوز په دغه برید کې د دې ډلې د دریو نورو جګپوړو مشرانو د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د خبرونې په وینا امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې عبدالرحمن یو مخکښ کاندید چې د ابو سعید له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې څلورم مشر وټاکل شي. افغان ولسمشر محاصره د ایرې تاوتریخوالي په څیر بیکاری هم دوام لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې صدق لاندې یو مطلب د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ورځپاڼې د دفتر د مسؤل پامیلا کانسټیبل په قلم خپور کړی دی. لیکواله د مطلب په پیل کې په افغانستان کې د خلکو مخ په زیاتېدونکې نارضایتي، قهر، ناهیلي او د سیاسي فرصت طلبۍ یادونه کوي او لیکي دغه وضعیت په پام سره په وروستیو دو میاشتو کې عجیب نوي سیاسي ائتلافونه او ډلې راټوکېدلي چې د اصلاحاتو په ګډون ښې اجنډا ولري. خو د مشرانو ترکیب یې داسې دی چې سړی پرې باور نشي کولی. د دغو ډلو ځینې مشران یې د قومي ملیشو پخواني قمندانان، پخواني غیر معاصر چارواکي او ځوان لوستي کسان دي. اندا چې له دغه بهیر سره د پخواني کمونیستي رژیم یو جنرال هم د وطن په نوم نوي غورځنګ سره یو ځای شوی دی. واشنگتن پوست وړاندې لیکي که څه هم د اپوزیسیون دغه نویو ډلو له شخصي غوښتنو نیولې بېلابېلې غوښتنې او شکایتونه راپورته کړي خو په ټوله کې بیا حکومت یو ورته پیغام ورکوي او هغه دا چې د ولسمشر اشرف غني حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. د واشنگتن پوست په وینا هغه باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاره 15 څپه بیا په کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو عالی رتبه امنیتي مقامات وایي له شمالي کوریا سره پوځي مقابله ژر پیښیدونکې نه ده. دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د کومې جګړې احتمال د وی لسیزې مخکې په نسبت اوس زیات دی. د شمالي کوریا یو ورسپانې د شنبه پر ورځ په خپل سرلیکنه کې ویل چې دغه هیواد پاوس د امریکا پر وړاندې د هر ډول جګړې توان لري. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په دې اړه جزئیات له سالی محمد ساری خبرو.
د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر که څه هم هڅه وکړه خلکو ته ډاډ ورکړي چې له شمالي کوریا سره هر شخړه د مخنیوي وړ ده، په عین حال کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د توندو څرګندونو ملاتړ هم کړی دی. دوی ویلي د امریکا متحده ایالات او متحدان یې نور لاس تر زنې نسی کښېناستی چې شمالي کوریا دې داسې بین القارایي بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي سروکې لېږدولی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر ماکماستر وویل موږ که څه هم د تیرې اونۍ په اندازه جګړې ته نه یو نږدې خو د یوې لسیزې مخکې په نسبت جګړې ته زیات ورنږدې سوي یو. ده وویل د ترامپ اداره کاړتیا وه د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقداماتو ته هم تیاره ده. بلخو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو پرون له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ له سمدستي پیښیدونکي خطر سره نه یو مخامخ. د شمالي کوریا له لوري کومه حمله داسې څه نه دي چې سمدلاسه به پیښیږي. امریکایان باید پوه سي دا اداره له خپل قدرت څخه په استفاده هر ممکنه هڅه کوي. ولسمشر استخباراتي ادارې او دفاع وزارت ته بشپړ صلاحیت ورکړي. خلک دې ډاډه وي چې موږ امریکا له دغه ګواښ څخه ساتو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه امریکا او شمالي کوریا دې له داسې څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي چې وضعیت لا خرابوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ شمالي کوریا ته تازه خبرداری ورکړی و. د شمالي کوریا مینجو جوسون ورځپاڼې د شنبې په ورځ په خپله سرمقاله کې لیکلي د شمالي کوریا پوځ د هرې هغې جګړې توان لري چې امریکا یې غواړي.
و امریدل چې امریکایي مقامات وی سمدستي له شمالي کوریا سره د پوځي مقابلې په خیدل لری خبره ده. ویل کېږي څو پېړۍ مخکې لویدیځوالو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاروه. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشانې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپېري. ملالۍ بشیر او په دې اړه جزئیات.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنګ پرې وپیری. ویل کېږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنګ کاراوه. په 1420 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول. بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخیستل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دا رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی بانجاني، عادیشنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1420 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
معلوماتو ته د لاسرسي د څار کمیسون د معلوماتو د لاسرسي په اړه ملي ستراتیژي اعلان کړ. په دې اړه د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اخلو.
د اطلاعاتو ته لاسرسي د حکومت د خوري خو کار دی باید حکومت مخکې دا کار عملي کړی وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت ته رسیدلې وي. ځکه حکومت د خلکو نه جوړلې او خلک چې سوی باید هغه حکومت ومني. ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مساعدې کړي چې د خلکو په خوښه باندې
قانون. فکر نه کوم چې د دولت قانون مختم وی شي او یا تطبیق ولې دی خپل قانون شکنه دی. د سره رانیولې تر دالاندې پورې قانون شکنه دی خپل دی. قانون نه عملی کوي سي او نه دغه پر غریب بيچاره باندې تطبيقي دغه ما او تا او د نور خلکو باندې کوي سي اما فکر نه کوم چې دا شي قانون جوړ کیږي چې دا خلک ژوند خوشاله وي غریب خلکو باندې عملی کیږي او د نور باندې ولکه چوکې په څه کې یې سنه وایي
دا ډېر خو کار دا خو کدا عمل مخ کې دی خو دا ډېر خو خو لکه اوس شوې دی مونږه د باندې خو نظر لرو او دا چې عمل کیږي کنه کې اخدا د حکومت او د دولت په تصمیم باندې اړه لري.
معلومات ته د خلکو د لاسرسي په اړه مو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اوریدل. دوستان او ادنیمه بجې شوې دي پام کړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لندیسته. د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره پوځي عملیات دوام لري. د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د دولت ودیرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. عراق وایي دا هیواد به د سعودي عربستان او ایران ترمنځ شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړي خو د سعودي چارواکو تر اوسه د عراق د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ایران پارلمان د مخدره موادو اړوندو ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله او د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې پرون د دوی دوه سرتیري وژل شوي او پنځه ژوبل دي دای شوي دا عسکر دوی مړه کړي دي. د اروزګان د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې په دې ولایت کې شنو خونو جوړېدو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په ریپورټ کې اورو.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری د ځایی ادارې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې شنو خونو ښه پایله ورکړې او په خبره چې په ډېر لنډ وخت کې به دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا شي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس ظلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې تر دا مهاله څلور اویا کوچنۍ او غټې شنې خونې جوړې کړي چې کروندګرو ترې ډېر څه لاسته راوړي دي. نوموړي وایي هڅه کوي دغه شنې خونې تر نورو کروندګرو هم ورسوي څو دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان به سیاسي او بیا ګاونډي هیوادونو ته د سبزیجاتو له اړخه اړتیا پیدا نه سي.
ګرینوزونو په روزګان ولایت کې ښه رشد کړی دی او دکانانو هم ښه علاقه مندې ښودلې ده. موږ امیدوار یو چې د ژمي په موسم کې به شش کال موږ ډېر سبزیجات ولرو او په نږدې راتلونکي وختو کښې به موږ ودې حالت ته ورسېږو چې نور موږ د ګاونډیو مسایا ممالکو څخه چې کم سبزیجات موږ ته راځي یا واردېږي د هغو څخه موږ مخنیوی وکړو. که چیرې راسو د دیقان د عوایدو پر مسله باندې دیقان د ګرینو څخه د ډېرې کمې مځکې څخه ډېر ښه عاید لاسته راوړي. د ورځې تقریبا 5000 افغانۍ عواید د دیقان و لاسته ورځي.
دا ورځان دا جرمۍ چې دي دا ورځان د ژمي دپاره موږ کرلې دي ژمي موسم کې رسېږي.
په اروزګان ولایت کې د شنو خونو د دودېدو ډېر وخت نه تېرېږي. د شنو خونو د دغه کاروبار څخه کروندګر هم خوښ دي او وایي چې د دغه شنو خونو څخه یې ډېر څه لاسته راوړي.
بس دغه رومیانو کې لګیا یو اوس بادرنګ مو ختم شو. بادرنګو فصل مو کړې درې سالونه مو کرلې وو. په دې درې سالونو کې تقریبا 1,60,000 کالدارې موږ په جوړې کړلې. نو دغه اوس رومیان دي مسلط هم ولاړ دي. فقط یو چن مو ټول کړي دي تقریبا 1,500 بادرنګ موږ د ورځې شکول اتهولبومرالې 2,000 بوم ورسېد. بازار بادرنګ بوم د ورځې شکول مقصد 1,000-3,000-5,000 داسې روپۍ به موږ په جوړولې د ورځې خو موږ دغه داس کارونه کول مقصد راغه اوس ډېر خوشحاله یو. موږ مقصد وسایو اصول مو ډېر دي. مقصد هغه موږ ډوډۍ راکوي بالکل چې موږ پخوا د بدې لارې راوړو هغه اوس د ښه په وسایي موږ پیدا کولی شو.
نه یوازې دا چې دغلته شنو خونو کروندګرو ته یو څه ورکړي بلکې په دغه ولایت کې هټیوال هم ترې راضي دي. دغلته هټیوال هم وایي چې اوس تر بل هر وخت ډېر څه لاسته راوړي او کاروبار یې پرمختګ کړی دی.
دا ساده یو د بادرنګو د خلپس ما وړله یا دا د ورمیان شان وړم موږ ته دوه غنی خواري کوي چې در منارسه یو په دوه باندې دلته موږ ته خواري کوي. نو دا خو په دې خرڅېږي چې یو صفا دي او بل دغه دي. دا به شانس دي تر دا نور شان خوندور دي دغه دي نازک و د بادرنګ.
د یادونی وړ دی چې ارزګان یو د افغانستان د هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی چې څه باندې 80% خلک یې په کرنه او مالداری بوخت دي او د اوبو له اړخه هم غني دي. خو د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې جګړو زراعت سخت ځپلی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د وسیدونکو خیسته خان شکایت راخسته ده. د دې ستونزه شخصي نه ده، بلکې د ولس ستونزه له موږ سره شریکه کړې ده. د وای په غزنی ولایت کې د مرکز او ولسوالیو خلک د پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو کړهونه غالي، او دا به هم واورئ چې د غزنی ولایت چارواکي په دې حق لسوي. لومړی به د خایسته خان او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور تاسو سوګو د کوم ځینم تماس نیولې؟
شیطان غزنیوال د سید حسن جبلا د غزنی ولایت د بنسټ رئیس.
پس خاطرم ټلیفون کړی ازادي راډیو ته.
د پاسپورتو ډیر مشکلات دلته، پاسپورت دور په سخته باندې او جوړی بیچاره ته چې هغه تر دورې څو پورې وخت لګیږي. کوم نه نه لري چې د تیرا پیسې کی سرګردانه کړی.
تاسو په یو پاسپورت جوړولو باندې ډیر وخت لګی؟
و تقریبا دو میاشتو خبر رسیږي، کنه تر دو میاشتو لا ذات بیا اوري او د خلکو ډیر ضرورت دي باندې تل مریض دي نو هغه سره مشکل کی یا خدای نه خاطر چیرته مسافر چې په مرسوي هغه راوړي د وو په میا مریض سوي یا ته زخمیانی نو هغه څوک نه اوري.
په دې حصہ کې د غزنی ولایت د پاسپورت شوبه سوی
نو شورا دا چې وایي چې موږ پاسپورتونه یو ځای کوو، بیا دا نسخ مرکز ته لیږو، مرکز کې وخت لګیږي. نو د خلکو ستونزې ډېرې دي، په دې ځکه چې خلک ډېر غریب کار دي او ډېر تکلیف دي، ځکه چې هغه لارې چې راغی کې نه لري، د رفتانتو هر وخت راځي تر غزنی پورې او له سوالیو نه ډېر مشکل ورته.
په دې دفتر کې خو به د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، د دومره ډېرو خلکو او د پاسپورت د اجراتو په هکله د دغه دفتر مامورین څه وایي؟
څوک مسؤل نو داسې وایي چې خلک تعداد ډېر دی او موږ باید 2000-3000 پاسپورټونه یو ځای کړو، بیا یې هغه کارتن بس کوو، بیا یې مسلیزو مرکز ته. هلته د ولایتو نوبت وي، بیا رسمتو نوبت راورسېږي، بیا د څلور دېرشو ولایتو راځي، دوی دغه بانه کوي، بیا مسلو نوبت راورسېږي، بیا یې مسته راځي.
دغه مامورین چې په هغه مربوطه شعبه کې کار کوي ستاسو په نظر کافي دي؟
ډېر زیاتره خلک غواړي چې بهرني هېوادو ته لاړ شي، لکه پاکستان او ایران ته. پاکستان کې ډېرې ستونزې دي چې پاسپورټونه لري، نو مشکلات ورته جوړېږي. نو د دې خطر باندې دا کفایت نه کوي، یا هم د مامورینو کم دي او هم دا چې ډېرې ستونزې هم نه پوهېږم چې چېرته ده، چې خلک ډېر انتظار دي.
د پاسپورټونه بیا تاسو ته په غزنی کې درکوي او که نه او مرکز ته به راځي په خپل پاسپورټونه به اخلي؟
نه، بېرته بیا غزنی کې راځي. وخت درته ټاکي چې په کتم دغه یو میاشت ووته او دغه تاریخ باندې راغلی و، په بل تاریخ به راځي د بلې میاشتې. داسې یو پروګرام نشته چې خلکو ته ووایي چې دغه چا چې ډېرې زر ستونزې دي دغه دپاره زر پاسپورټ ورکړي.
ستا په نظر که دغه شعبه کې مامورین زیات شي نو کار به هم په تېزۍ سره پرمخ ولاړ شي؟
و مامورین چې زیات شي کار به په تېزۍ سره پرمخ ولاړ شي، او بل دا چې نور چارواکي د پاسپورټ عمومي ریاست چې د مرکز کې ده هغه باید لږ زره د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي، او دوی باید دا کوشش وکړي چې دا 2000-3000 ته ونه رسي. په 200 چې 300 چې باید ځن ولیږي، په درېمه کلمه باندې خلکو ته ورکړي، په لسمه باندې خلکو ته ورکړي.
او دغه مشکل ولایتي شورا یا والي ته تاسو ویلې؟
په ستونزو باندې والی هم خبر دی، ولایتي شورا هم خبر ده.
خاستاسو مشکل به ورسو هغه مسؤول چارواکو ته به ورسو.
د ازادي رادیو نه نړۍ مننه کوم چې هر وخت یې د غریب ولس ژغ و مقامات سره رسولی دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د غزنی د والی لوایاند عارف نوری سره شریک کړه. نوری صاحب، په غزنی ولایت کې د پاسپورت په برخه کې هغه اجرات څنګه دي؟
پاسپورتونه ولایت ته معمولا په ولایت کې راټولېږي، له معلوماتو وروسته بیا کابل ته، او کابل ته دغه د انتقالېدو او له کابل بیرته د راوړلو په وخت کې څه وخت نیسي، چې تقریبا شلو ورځو شاوخوا کې وخت ته ضرورت وي. متاسفانه ډېری وطنوال داسې تمه لري چې په دو یا درې ورځو کې د دوی پاسپورټونه مکمل خلاص شي، مراحل او دوی ته وسپارل شي. خو داسې نه شي کېدی، ځکه چې مشخصات او ټول شیان دلته په غزنی کې راټولېږي، وروسته دغه مشخصات استول کېږي کابل ته، په پلازمېنه کابل کې پاسپورټونه چاپېږي، بیا بېرته راانتقالېږي غزنی ته. دغه د لارې په اوږدو کې او هلته کابل ته، کابل کې د چاپېدو پر مهال باندې یو څه وخت نیسي. زما هیله او تمه له وطنوالو دا ده چې دوی حداقل دغه انتظار دی وباسي، ځکه چې دغه ستونزه ده که چیرته پاسپورټونه خپله غزنی کې چاپېری، دا به دغه ستونزه ډېر زر حل کېدونکې وای. نور د فساد په برخه کې یا په نورو برخو کې که چیرته دوی ستونزه ولري، موږ انشاءالله په خدمت کې یو. هره څنګه کې چې دوی له ستونزې یا مشکل سره مخ کې، له موږ سره دغه معلومات شریک کړي، موږ به انشاءالله ډېر زر راوجودي اقدامات وکړو هماغه برخه کې.
بنورې صاحب، دا خلک وایي چې ولسوالۍ زیاتې دي په غزنی کې، او ډېر خلک راځي پاسپورټ شوبې ته جمع کیږي او وخت ډېر ضایع کیږي. یم داسې کوم تدابیر نشته چې دغه پاسپورټ د شوبې همکاران یا د مامورینو لږ زیات شي چې د پروسه لږ تیزه شي؟
که چېرته د پاسپورټ د مدیریت تشکیلات زیات کړی شي او یا یې څنګه په ولسوالیو کې فعال شي، د شکه پته چې دلته به اسانتیاوې ډېرې خلکو ته رامنځته شي. خو د تشکیلاتو زیاتول دا د مرکزي حکومت دنده ده. که چېرې دغه صلاحیت په سیمه ییز حکومت چارواکو درلودی، نو شونې وه چې ډېر ژر په دې برخه کې اقدام کړی وای. خو زموږ تمه دا ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي او تشکیلات که چېرته هغوی کولای شي چې تشکیلات زیات کړي. ولې کوم کارونه چې موږ دلته کولای شو هغه تدابیر مخکې نیول شوي دي. لسګونه کسان کمیشن کاران نیول شوي دي، د قانون منګولو سپارل شوي دي. هماغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده، هغه څه چې د سیمه ایز حکومت په صلاحیت کې وه. هیله دا ده چې په اوږد مهال کې مرکزي حکومت دې برخې ته توجه وکړي.
دغه مشکل خو تاسو هم تایید کو چې دا مشکل شته، لیکن د دې مشکل د رفع کول لپاره تاسو څه پیشنهاد کړی، څه وړاندیز کړی مرکزي دولت ته؟
وړاندیز خو بدای چې د پاسپورټ انتقالولو چارې الکترونیکي شي، حداقل هغه معلومات چې له ولایت څخه مرکز ته ځي. خو تاسو پوهیږئ چې دغه مرحله اوږد مهال ته ضرورت لري، سوال ته سره درغلي رامنځته نه شي یا په شفافه توګه باندې هغه پروسه طی کړی شي. دغه پیشنهاد شوی دی ټول اسناد جمع کیږي، د یو شخص په اړه باندې په غزنی کې، وروسته دا انتقالېږي کابل ته، تقریبا تر دو اونیو درې اونیو پورې وخت نیسي.
نوري صاحب، داسې هیله مندي خوشته ورته چې دغه مشکل تاسو په خپلو هلو ځلو حل کوي؟
بالکل، که د پاسپورټ د چاپ چارې ولایاتو ته انتقال شي چې په دغه پروسه باندې مخکې خبرې شوې دي او کار ورباندې روان و، او یا هم دغه پروسه د اقل الکترونیک شي، دغه معلومات له غزنی نه کابل ته الکترونیک انتقال شي، دغه پروسه کولی شي چې تر ډېره بیې پورې دغه اوږد مال چې دې هفتې دي د اقل د دغه وخت یوې اونۍ ته یوې نیمې اونۍ ته راکم کړي. دغسې امید شته.
که په دغه پروسه کې څه فساد یي، د فساد د مخنیوي دپاره تاسې تدابیر نیولي؟
بلې، مخکې ډېری وطنوالو شکایتونه کول دلته د پاسپورټ په مدیریت کې فساد شتون لري، او له همدې وجې د دوی کارونه په میاشتو میاشتو ځنډول کېدل. حتی داسې کسان وو چې په درېو څلورو میاشتو کې به یې پاسپورټ ترلاسه نه کېده. ډېری داسې کسان وو چې حتی په درېو یا څلورو ورځو کې به یې پاسپورټونه ترلاسه کول د کمیشن کارانو له لارې نه. د خلکو له شکایتونو سره سم اقدام وشو، او اوس زما غږ به د غزنی ولسونه واورېدونکي اوري چې هماغه ستونزه حل شوې ده. په ډېر عاجله توګه باندې د دوی کارونه دلته طی مراحل کېږي، او اساده اصول کېږي کابل ته، او په وخت باندې چې بیرته پاسپورټونه له کابل چاپي جوړ تر راځي، په ډېره اسانتیا سره دوی کولی شي چې خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. تقریبا دغه څلورو میاشتو کې موږ سره د کمیشن کارانو له ادرسه نه دی راغلی چې کوم چا د شکایت کړی. دا کسان نیول شوي دي، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
که دغه خلک تاسو ته مراجعه وکړي او خپل یو مشخص مشکل تاسو ته ووایي، اقدام به په حل کې وکړي؟
له شکه پرته، مخکې لسګونه داسې ستونزې د پاسپورټ د مدیریت د لارو په اوږدو کې، له موټرو څخه د شوکو او نورو مسایلو په اړه باندې خلکو له موږ سره مشکلات شریک کړي دي، حل شوي دي. پاسپورټ په مدیریت کې د تیر کال او د سږ کال تر منځ ډېر تفاوتونه رامنځته شوي دي. نو دوی که چېرې له هرې ستونزې سره په مدیریت د پاسپورټ تر څنګ په هر ارګان کې لږ کوم ستونزې ننګونې سره مخ دي کولای شي چې مستقیما د ولایت مقام د ارتباطات او مدیریت مراجعه وکړي، یا هم د امنیت قوماندانۍ کوم شمیرې چې د شکایتو شمیرې فعال دي هغوی سره اړیکه ونیسي، ان شاء الله ډېر ژر په هغه برخه کې عملي اقدامات وکړو.
نوري صاحب ته د ژوندۍ اوسې
ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټکه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د غزنی ولایت وسیدونکو خایسته خان وای چې په دې ولایت کې خلک د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار باسي، او دا هم اوریدل چې د غزنی ولایت چارواکي وای هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي. چارواکي دا ژمنه هم کوي چې که هر څوک په دې حق له ځانګړي ستونزه ولري د دې دفتر ته دی ورشي چې په حق له اجرات وشي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د زهرو کاروان د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. یو ځل بیا د همدې پروګرام لالاري یو ورک عزیز خپل کورنۍ ته رسیدلې دی. له غزنی ولایت څخه د یو دوست پیغام لرو چې په ګټه به وورو.
هلو، یو نفر پیدا شو فضل رحمان په نامه د غزنی ولایت هغه خپرونه مخفره ویل تاسو نه دنیا مننه الله جل جلاله په خدمت کې برکت ورته واچي. دا خپرونه خپرونه کړه ډېر بخي ځکه هغه پیدا شو.
مننه له پیغام څخه. مو تاسو ته دی مبارک وي. او دوستانو که تاسو هم غواړئ خپل ورکه عزیزانو ته ورسیږئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خپل عزیز نوم او نشانه ووایست او هم د خپل ټلیفون شمیرې ووایست چې که هر چا لیدلی وي وکولی سي ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو عزیز پیدا سي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره دا ده.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. زه قدرت الله د میوند د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم
قدرت الله وروره. تاسو خپل شمیره نه دی ویلی نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 00 6 1 1 4 9.
السلام علیکم. مدازادی راجوی ده دا پیغام دی دا پیکشنی دی دا واتون وکالو دی امه دا دې مې اسکی ژوند څنګه پر ځای دی ان مه پښتو یې زده ان مه پارسی یې زده کله وای زه سیا باندې کله وای دا کم ځای دیم خو دې واتون وکال دی صدر چای ما سره دې پدغه شمې را ځنګونی چې سپر و درې نه یو څلور اته شپاس بل شمې را دغه سپر و بیا سپر و څلور څلور درې نه یو درې بیا شمیره درته وایم 0 00 6 1 0 0 څلور څلور درې نه یو درې په دغه شمیره دې ما سره اړیکه ونیسي. دا کښنې که در چای زموږ پر ځای دا دوه میاشتې کېږي. تا مې پښتو یې زده او مې پارسي.
دوستانو اوس به ستاسو هغو پیغامونو ته ورسو چې تاسو خپل ورک دوستان پکښې لټوئ.
زم لالا لالا خو نمیغه دلارام ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو راره دی په نامه د احسان الله چې د بوجان زوی دی د پراده ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. سادی ناروغۍ له امله درې میاشتې کېږي چې پروژه کښې د خپل کور نه درجه شوی دی او بیا چا ته کوم معلومات نشته. هر چاته چې د احسان الله په نامه معلومات وي او یا دوی ته خپله رحمه اواز اوري مستدي معلومات را کړي او ځکه چې ټوله قریبان یا چې پریشان دي او معلومات نشته اوس هغه لمبر ته زنګ ووهي سپر اویا اووه پنځوس یوولس څلور سو اووه دېرش زموږ د ادار په نامه یو سړی ورک دی د میزانې ولسوالۍ دا دوه کاله کېږي. که چېرې چا ته پته وي د میزانې ولسوالۍ د تورو د مرانو وفلسه محمد ته دې خبر ورکړي. د تلیفون شمېره د صفر اووه سوه پنځه شپېته اته شپېته دوه اویا. مننه.
ولی السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. سمت طاوس خان چې د عبدالرحیم زوی تقریبا پنځه ویشت کاله شل کاله مخکې د خپل مور سره ورک شوی دی. هر چېرې دی په خپله یا بله کوم دوست زما غږ اوري ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا یو دېرش اته پنځوس نه سوه څلور شپېته. ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا یو دېرش اته پنځوس نه سوه څلور شپېته. وسلام.
السلام علیکم. زه بیا هم له تل پسیر ظفر الله خوشحال ترین د ډب خاندۍ د امان څخه خبره کوم. بیا هم له ورکسو اجزانو په خپرونه کې سلامونه درته وایم. نو کوم چې زما ترور دی ورک دی چې نوم یې دا دوه نیمېږي دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. پلار مور هم په دغه ارمانو کښې مړو شو او وروڼو خوندې په دغه ارمانو کښې دي چې را به سي. نو بیا هم زما غږ که د ازادۍ راډیو د لارې سره څوک اوري په داسې شمېره دې ماته خامخا زحمت وکړي. صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر یعنې صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر.
اورما السلام علیکم وروره. دغه یو لازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه دغه هیله لرم چې زموږ د حکمت په نامه باندې یو هلک دې پنځلس کلو ده ورک ده. نو که هر چا سم خبر ورکړو دغه دې ما لمبر ته دې زنګ ووایي ډېر شفقت او مهرباني به مې وي.
الو السلام علیکم. چې د زابل ولایت د خاکې افغان ولسوالۍ خبر در سره کوم. زما یو ورور د حکمت الله په نامه د یوه میاشتې کېږي له کوره نادرکه ده. هېڅ پته یې نشته. که چا ته پته وي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووږي صفر اویا دوه نوي څلور دېرش اته سوه اووه دېرش.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما روجان ټولو مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی ما د واکا زوی دی ورک شوی دی که هر یوه پیدا کړي په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. صفر اویا دوه اووه نه یو اته درې اووه. یو ځل بیا صفر اویا دوه اووه نه یو اته درې اووه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه محمد یونس ولایت لوګر کلی اتمر محمد آغا ولد یاجی نظر ورک ده د لوګر ولایت کلی د اتمر اوسېدونکی یم. او که چا ته معلوم وي نو دې شماره مو ته زنګ ووایي صفر اووه اویا اته سوه پنځوس درې اتیا ولس. محمد آغا ولد یاجی نظر د لوګر ولایت لوګر کلی اتمر نادرکه شوی ده. که چا ته معلومات په دې شمېره زنګ ووایي.
السلام علیکم. زما پلار ورک شوی دی شل کاله کېږي تر اوسه درک نه دی معلوم. هر چا ته چې معلومات شته موږ ته دې په دغه نمبر بیا معلومات
صفر اوه صفر دو نه صفر یو یا دری یو پنځه اوه او زه عبدالقاسم نومېږم د غزنا پلار چې ورکه د شل کاله کېږي په نامه د باچا دی د بادغس ولایت د بارمرغاز ولسوالۍ څخه خبره کوو. السلام علیکم.
زما سلامونه وایم ازادي کارکوونکو ته. زما یو اکال اتلس کاله کېږي چې ورک شوی دی په باچا مشهور دی. دلته په ازادي راډیو کې خلک وایي چې په ده پیغامونه رسولي که زما زغ څوک اوري دغه نمبر د صفر اووه صفر دوه دوه واره د صفر پنځه دېرش شل په دغه نمبر که څوک اوري زما زغ دغه په دغه نمبر موږ ته زنګ ووي. بل نمبر وایم صفر اووه صفر اته نه درې څلور نه صفر څلور هر سړی چې زموږ دغه غږ اوري دی او چا ته معلومات کړي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه باز محمد نومېږم د بادغس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی د پنیرک د کلي د تګاو د کریې څخه. دغه په نامه د باچا چې عبدالظاهر نومېږي د عبدالقدس زوی دی د بادغس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ دی. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ صفر اته څلور دوه واره اته پنځه آخرې پنځه دی. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. السلام
السلام علیکم. زه عبیدالله رحماني خبره کوم. دا کیم د بلوچستان کوټې خانوزۍ سګایږم تاسو ته دا پیغام لیکټوم. خو کما کوم پیغامونه چې تاسو نن شرکی ولاړې د سګیلمنم زموږ داسې کومه ستونزه چې دا کوم ورک شازي چې زموږ ورک دی تقریبا د اووه اتو کالو سره کور نه درکه دی. د جمعه خان اکا زوی دی غني نمېږي تقریبا د اووه اتو کالو سره کور نه درکه دی. کور والا مطلب موږ واده ور وکړلی بیا دی د کور نه درکه دی. نو که دی په خپل زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې ټلیفون خراوکي نو موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. مور پلار کورنۍ ډېره په خفګان ده. نو ډېره مننه کوم کار چا زما اواز اوري ما ته د ټلیفون په دغه نمبر راوکي د په هکله معلومات لري د غني په هکله د جمعه خان اکا زوی دی. نو زما ټلیفون شمېره چې کومه دغه ده صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و دا زما ټلیفون نمبر دی. ازادي راډیو سره ډیره مننه کوم.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه درې کاله کېږي چې د کور څخه نه درک دی. موږ د ده په اړه نه د مرګ یا د ژوند په اړه هېڅ درک نه لرو. نو که هر څوک یا زما غږ دی اوري یا هر څوک پېژني مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې و ماته زنګ ووهي. صفر اووه سوه صفر اووه سوه اتیا نه سوه لس صفر یوویشت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اتیا نه سوه لس صفر یوویشت.
عبدالرزاق یم د فراه د ولایت سره تاته مې پیغام واستوئ. زه د پلان د انټرنټ کلتان اخوند د خان محمد بابوزي فراه د ولایت دیوانو کلي اوسېدونکی دی. د پاکستان ته په سفر تللی دی. د مرستیا د پاس ویش په منطقې کې ورک شوی دی. سندي ملي کال کېږي چې سندي ملي کال دی سپینږری دی. دی د پاکستان په دروازې کې په ویش په دروازې کې ورک دی. هر وخت مخته کولی شي که ویل دی و دغه شماره ته زنګ وکړه. د دې رادو ته د سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. دا کوشش کوم دې د نوښته دی وکړي ازادي راځي دې دې ته خوشاله کیږم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه پیندا د زابل ولایت څخه خبره کوم. ما یو ورځ سپارښت کلم د کریم په نامه ده هر چا د معلومات په دې شپه زنګ ووهي صفر اووه سوه اته څلوېښت نه نوي یو پنځوس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اته څلوېښت نه نوي یو پنځوس. کریمدار نومېږي د حاجي غالبدار زوی ده شپاړس کلو ده. ټول واتمنه څه خدای تاسو مرسته راوړي. زما یو ورور دی
نومې جانان شه
دغه ور خالي زدا واته کله کې چې رښتوې کده چې زما زغه وري بس په داش مړه ماته زنګ وې راو شو څه پر واس ولار یو یو دوار ته دوه دوار څه پر واس دا ماش مړه دې ما زنګ دې خپل ما زغه وري بیا اشاره پیدا کی په داش ما زنګ وې سلام الله علیکم
د اورکو دوستانو او ځانو د پروګرام مینوالو مننه کوم تاسو له پیغامونو څخه د خبرونې وخت هم دومره وو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم علام ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوما
علا غیادیو